صوتي يو ستوديو غرمني خبري خبرونه
احمد شي برګم د ساجي رډو د ریسات پخپرونه کې ستاسو قربا السلام علیکم تر هر څه مخکي خبرونه نن د اکتوبر ومه پر افغانستان د امریکایي ځواکونو د بریډ یو وشتمه کلیزه ده طالبانو په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې یو ویشت کاله مخکې د امریکا دولت پرته له کوم دلیل پر افغانستان بریډ وکړ د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت هغه مهال له طالبانو څخه د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن چې پر نیویارک او واشنګټن بریډونه کړي وغوښت د طالبان حکومت د اسامه له ورسپارلو سره مخالفت وکړ همغه وو چې متحده ایالاتونو د ترهګرو د ځپلو په خاطر پر افغانستان حمله وکړه طالبانو په نننۍ اعلامیه کې ویلي دي چې افغانستان اوس ته هیڅ چاله لپاره ګواښ نه دی افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار اداره سیګار وای د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د دفاع وزارت استخباراتو ویلي چې د افغانستان د تیر حکومت د وسلوالو ځواکونو یو محدود شمیر پرسونل د طالبانو ضد ځواکونو لکه د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګ کې د ملي مقاومت په نوم جبهې او د افغانستان د ازادۍ په نوم جبهې سره یو ځای شوي دي سیګار دغه څرګندونې پرون په څو ټویټونو کې د خپل درې میاشتني راپور په استناد چې د امریکا کانګرس یې استولای کړی او ویلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه پوهیږي چې په دې وروستیو کې به د افغانستان د پخوانیو وسلوالو ځواکونو غړي په هغه پیمانه ګاونډیو هیوادونو ته تللي وي او کنه لکه د 2020 کال په دوبی او مني کې چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته له دې هیواده وتلي او ګاونډیو هیوادونو ته تښتېدلي دي د اروپا د پارلمان رئیس وایي د اروپایي ټولنې اتباع باید پوه شي چې د ډیموکراسۍ لپاره کومه بیه پرې کوي دوام پیدا کړي روبرتا میتسولا پرون په پرا کې د اروپا د سیاسي ټولنې د غونډې په څنډه کې له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې اروپایي ټولنه کولی شي په روسیې باندې د اوکراین د ناحقه یرغل په سبب نور بندیزونه ولګوي میتسولا وویل تل دا ممکنه ده چې نور خلک د اروپایي ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل شي د روسیې په وړاندې د اروپایي ټولنې د بندیزونو اتمه بسته له تایید وروسته پرون په رسمي ډول تصویب شوه روسیه وایي د اټومي شخړې د مخنیوي لپاره کاملا ژمنه ده د کرملین روسیو سرګندونو چې له اوکراین سره د جګړې د پراخېدو په صورت کې اټومي وسلې یو انتخاب دی د نړیوالو اندېښنې راپارولې دي د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زاخاروا پرون په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې د روسیې فدراسیون اټومي جګړې ته د اجازې د نه ورکولو اصولو ته ډېره پابنده ده خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وبخښي ولادیمیر پوتین او نورو جګپړو روسي چارواکو په دې وروستیو ورځو کې ویلي چې ماسکو د نویو هلاک شویو سیمو په ګډون د خپلو سیمو د دفاع لپاره له ټولو پوځي وسایلو د کار اخیستلو حق لري او په دې مسله کې ټوکې نه کوي په لویدیځ کې ډیری دا څرګندونې د روسیې لخوا د یوه انتخاب په توګه د اټومي وسلو د کارولو په معنا ګڼي ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2 په ټول افغانستان کې اوري طالبانو پر افغانستان د امریکا د بریډ د 20 کال په مناسبت ویلي دي چې افغانستان د هیڅ چاله لپاره ګواښ نه دی وړاندې جزئیات تر سره شریکو په کندوز کې سویډن کمیټې یو زراعتي پروژه پیل کړې
ګورو چې یو سپیره دشت ده خو په آینده څلور پنځه کلونو کې بیا ګورو دا دشت به ټول شنه وي
پروزګان کې د سیم کارتونو ستونزه
دا وایسته ولاره دی هغه وایسته ولاره دی هغه وایسته ولاره دی ورته سیم کارت وړي
په خوست کې بیډنګډونګا د یو سلاولس جوړو ودونه
سلور کوله کې چې موږ کوښښ دا کړي وروړې مینه وا
والا کوښښ دا مې ډېر واخې د و او تلاش کوله کې چې کړې مې وا
تر دې شی به
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
طالبان یو ځل بیا ویلي افغانستان د هیڅ حاله پر غواښ نه دی طالبانو دا خبره پر افغانستان د امریکا د بریډونو د 20مې کلیزې په مناسبت په یو اعلامیه کې کړې ده دا اعلامیه چې د طالبانو د بیان له دفتر خبره شوې په کې راغلي نړۍ هم باید د افغانستان د پرمختګ امنیت او ثبات په لاره کې خنډونه جوړ نه کړي طالب چارواکي داسې مهال د افغانستان د خوندیتوب ډاډ ورکوي چې د ملګرو ملتونو په ګډون د سیمې هیوادونو او ان پاکستان ویلي په افغانستان کې ترهګرۍ ډلې شته چې نړۍ ته ګواښ دی جزئیات د امید زهیر مل پراپور کې
د اکتوبر ومه په افغانستان د امریکا د برید یوشتمه کلیزه ده. طالبانو په دې اړه خبره کړې اعلامیه کې تر ډیره د خپلو وسلوالو او د خپلې تیرې شل کلنې جګړې ستاینه او دفاع کړې. هغه جګړه چې پایله یې د زرګونو افغانانو قرباني کېدل وو. خو د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له دفتره د دې خپرې شوې خبر پاڼې په یوه برخه کې نړۍ ته یو ځل بیا د افغانستان د خوندیتوب ډاډ ورکړل شوی. اعلامیه کې راغلي طالبان اعلانوي چې افغانستان د هیچ چا لپاره تهدید نه دی او نه هم زموږ له خاورې د چا پر وړاندې د ناوړه ګټې اجازه ورکول کېږي. خو طالبان له نړۍ غواړي چې د دوی پر وړاندې د دوی له قوله خصمانه دریځ ونه نیسي او د افغانستان د امنیت، ثبات او اقتصادي پرمختګ په مخ کې خنډونه جوړ نه کړي. طالبان د افغانستان د خوندیتوب ډاډ داسې مال ورکوي چې د زمري په 11مه د امریکا جمهور رئیس جو بایډن اعلان وکړ چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری یې کابل کې وشل دی. د دې ترڅنګ د سیمې هیوادونو او آن د طالبانو تر ټولو نږدې خواخوږي هیواد پاکستان په وار وار ویلي افغانستان کې ترهګاري ډلې شته چې نړۍ ګواښي، خو طالبانو تل دا تورونه رد کړي دي. د اکتوبر 2 نیټې په مناسبت د طالبانو په خبره شوې اعلامیه کې له افغانانو غوښتل شوي چې د اوسني امنیت او خپلواکۍ په اړه شکر وباسي او د طالبانو د اوسني رژیم ملاتړ وکړي. طالبان په افغانستان کې د امنیت دعوه داسې مال کوي چې په وروستیو کې پلازمینه کابل کې سختې خونړۍ پیښې شوې چې درنه مرګ ژوبله یې درلوده. تر خوا یې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او ځینو نورو ولایتونو کې جوماتونه، ښوونځي، روغتونونه او په ښوونیزو مرکزونو سخت بریدونه شوي. په دې بریدونو کې د ملکیانو په ګډون د طالبانو خورا نږدې کسان هم وژل شوي چې دوه بیلګې یې په هرات کې د مولوي مجیب الرحمن انصاري او په کابل کې د مولوي رحیم الله حقانی وژل کېدل دي. ښاغلی انصاري په هرات کې د جمعې د لمانځه پر مهال په جومات کې او رحیم الله حقانی د کابل په یوه دینی مدرسه کې په ځانمرګو بریدونو کې ووژل شول. که څه هم طالبان په افغانستان کې د روان ناورین لامل د امریکا برید ګڼي، خو د راپورونو پر بنسټ له 2000 لومړي کال وړاندې افغانستان یو منځوي هیواد و چې له پاکستان او سعودي عربستان پرته د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژاند. تر څنګ یې په ټول افغانستان کې هیڅ نجلۍ ښوونځي ته د تلو او هیڅ یوې ښځې د کار کولو اجازه نه درلوده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د کانکور د امتحان نن دوهمه ده. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویلي دي چې له 1.5 لک زده کوونکو د کانکور امتحان اخلي چې 50% یې نجونې دي. دا موضوع مې د بریتانیا د برایټن پانتون د استاد بهاودین بها سره شریکه کړه او لومړی مې دا خبره ورته وکړه چې په داسې شرایطو کې چې د نجونو لیسې بندې دي، کال ته به د کانکور په ازموینه کې د نجونو ونډه څرنګه وي؟ له استاد بها څخه اور.
دا خو ډېر ښه کار دی چې افغانستان کې ډېرو محصلینو ته اجازه ورکړي چې لوړو تحصیلاتو عالي ته لار پیدا کړي. د نجونو په ارتباط باید ووایم چې دا خو داسې اصول دی چې آئنده کال کې چې اوس په دولسم صنف کې مثلا دولسم صنفونه د نجونو لپاره تړل شوي دي، نو دا سوال به د افغانستان د اوسني واکدارانو ته غوي راجې وي چې آیا دوی به مثلا آئنده کال کې هم د 50% نجونو ته اجازه ورکوي یا نه ورکوي، یا بیا که ورکوي د نجونې به د کومه کې ځکه دوی خو فارغان نه لري.
کله چې لومړی ځل طالبان واکمنان وو، بیا دوی لري شو نړیوال افغانستان ته راغلل، بیا یې ولاره جوړه کړله چې کوم نجونو نه مکتبونه پاتې وو، له هغوی نه امتحانونه واخیستل او یا یې په لوړو صنفونو کې داخله کړل. دغه سی ولاره اټکل کولای شي دغه سی ولاره د نجونو لپاره؟
نو دا هم بیا په دې خپل د افغانستان په حکومت پورې اړه لري چې دا آیا کومه دا یو شی دوی په نظر کې لري یا نه، یا آیا دوی مثلا ځینې نجونې شخصي مکتبونه وایي یا شخصي زده کړې، آیا هغو ته اجازه ورکوي یا نه ورکوي.
طالبان وایي چې 1,15,000 زده کوونکي به لوړو زده کړو ته جذب شي. د افغانستان پوهنتونونه په دغه اوسنیو شرایطو کې دا ظرفیت لري چې دومره کسان جذب کړي؟
افغانستان کې بدبختانه کله چې دغه ډېر انکشاف راغی په ولایاتو کې پوهنتونونه، هر ولایت پوهنتون غوښته، بیا شخصي پوهنتونونه پسه جوړ شو، پسه نو هېڅ دغسې ستاندرد هېڅ بد نظر نه و. دا اوس مثلا ما چې هلته لیدلي وو چې یو ځوان هلک به کوده په چې دا فلاني پوهنتون ته ایسته، نو دغه لوړ زده کړې په افغانستان کې دغسې یو سمبول ګرځېدلی و چې هر څوک باید یوه ډیګري ولري او هر څوک په آخر دغه کې یو ټایټل واخلي چې دا ډاکټر صاحب، انجینر صاحب، څارنوال صاحب، قاضي صاحب، داسې یو نمونه. او غیر دین د ناغه د علم د نگانه کته د افغانستان د پانتونونو فارغانو د علم د نور دنیا سره مقایسه کړي په هر رشته کې یعنی ډیر کم قابل د مقایسه وي.
به حسب یو خدای کمیت خبره ده، بلی خواته د سوال د ظرفیت هم ده چې دغمر سنفونه او دشنشته، او له هغه مری خواته مهم سوال شاید دی چې د طالبانو له بیا واکمنی را وروسته په سلګونو استادان د پهنتون له افغانستانه وتلی دي، دغه خلاوت څرنګه ډکې شي؟
نو یعنی ما چې خپله څومره د مخکې واورېده وای د کابل د درې پوهنتونونه چې اصلا د افغانستان د لوړو تحصیلاتو والو زړه هم دا کابل پوهنتون، بیا پله تخنیک او بیا یو نوی پوهنتون د تعلیم تربیه چې جوړ کړی، همدغه دي وای تنه د دې نه څلور سوه کسه استادان تللي دي. استادان تر اوسه هم شته دي، تر اوسه هم شته هلته، اما مشکلات به وي. نو په دغه سه لو کوالټي چې مطلب کوالټي ډېره کیفیت دې ښه نه وي، دا سه ایجوکیشن ځنه پینچ څومره ما سر به وي.
لو استاد بها څخه په مننه
مننه چې ازادي راډیو واوري.
د کندوز د کرنی او بولګونی او مالداری د ریاست چارواکي وای چې دوی په علي آباد ولسوالۍ کې د غره په لمن کې د باران اوبو زیرمه کولو او د پستې او انجی بوټو کرلو لپاره د 15,000 کندو یا لشتیو د ایستلو کار پیل کړی دی. د چارواکو د معلوماتو له مخې دغه پروژه د سویډن کمیټې لخوا پلي کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د کندوز په علي آباد ولسوالۍ کې د باران اوبو د زیرمه کولو او د پستو او انجی بوټو کرلو په پروژه کې زرګونه تنه وزګار خلک د کار او روزګار خوندان شوي دي. د چارواکو د معلوماتو له مخې چې دغه پروژه د سویډن کمیټې له لوري پلي کیږي او مالی لګښت یې د ملګرو ملتونو پراختیایي بانک ورکوي. په کندوز کې د سویډن کمیټې مسؤول مسعود شریفي ازادۍ راډیو ته وویل
5000 ترنچ کنده میشه د اینجا و یک ذخیره آب است. په خاطر
دلته د باران اوبو د زیرمه کولو لپاره 15,000 لختې یا غوچوړي کیندل کیږي او په دې لختېو کې د پستې او انجی بوټي کینول کیږي او د دې بوټو د اوبو کولو لپاره د اوبو یو لویه زیرمه او یو ژوره د اوبو څخه هم کیندل شوی ده.
د کندوز د کرنې او بلګونې او مالداری د ریاست چارواکي وایي دغه پروژه د باران اوبو زیرمه کول او تر څنګه د غره په لمن کې د پستو او انجنیالګوی کرلو په هدف پیل شوی ده. د دغه ادارې د کرنیزو چارو امیر عبدالمجید نافذ راته وویل
هدف از تطبیق این پروژه همچک پروژه
دلته د غره په لمن کې د انج او پستې بوټي کینول کیږي تر څو د سیلابونو د راوتلو مخه ونیسي او شاړې ځمکې په سمسوري شي او په راتلونکو کلونو کې با د پستو او د انجو بوټو په رسیدو سره د سیمې خلکو ته د عوایدو سرچینه پیدا شي.
د سیمې خلک هم د دغه پروژې د پلیدو له امله خوښي څرګندوي او ټینګار کوي چې له دې پروژې څخه به په جدي توګه ساتنه کوي. د کندوز د علي آباد ولسوالۍ یو بوستونکي نعمت الله ازادۍ راډیو ته وویل
کان دي بلچې پلاس کې د کار کې له دغه لارې څخه خپل د کور د مشکلاتو د رفع کولو لپاره څناسه پیسې اخلي او خپل کورنۍ مشکل پرې رفع کوي. موږ تاسې نن ګورو چې یو سپیره دښته ده، خو په آینده 4-5 کلونو کې بیا ګورو دا دښته به ټوله شنه او باغونه به د صحیح خلق به د دې د حاصل څخه به استفاده کوي.
دلته د علي آباد ولسوالۍ د غره په لمن کې زرګونه کسان لګیا دي د باران اوبو زیرمه کولو لپاره لښتې یا غوچوړي کیندي. له دوی څخه یو هم 40 کلن محمد رسول دی.
زه بیکار او ما کار نه و، روزګار نه و، بیکاری و بس. اوس دا پروژه پیل شوی ده، فعلا هم دا پروژه کې کار کوم. پروژه کې راته یو مقدار پیسې راته راکوي، بس روزګار الحمدلله په ښه شیبه باندې مخکې.
په کندوز کې د سویډن کمیټې مسؤول وایي پر دې پروژې سربیره په علي آباد ولسوالۍ کې پر یو شمېر نورو وړو پروژو هم د بیا رغونې کار روان دی چې مالی لګښت یې 4,000,000 افغانۍ ته رسیږي.
له کندوز روزګان ته مخه کوو. د روزګان اوسیدونکي وایي د یو سیم کارت ترلاسه کولو لپاره به په ورځو ورځو انتظار کوي. د روزګان ولایت اوسیدونکي په دې ولایت کې د مخابراتي خدماتو له پس فعالیت هم شکایت کوي او وایي چې د یو سیم کارت ترلاسه کولو لپاره مجبور وي چې یو اونۍ انتظار وکړي. مسؤولین بیا د خلکو د ستونزو د منلو ترڅنګ ډاډ ورکوي چې پر هر لارو به کار وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
دا شور او زواج د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د افغان بیسیم مخابراتي شرکت د سیمې کارتونو د خرڅلاو مخې ته د خلکو دي چې د سیمې کارتونو د ترلاسه کولو لپاره راغلي دي. د دې خلکو زیاته برخه د دغه ولایت د ولسوالۍ او لیرو پروتو سیمو دي چیرې چې یوازې افغان بیسیم مخابراتي شرکت فعالیت لري. دوی دلته د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د سیمې کارتونو د ترلاسه کولو لپاره یې دلته آن تر یوه اونۍ هم زیات انتظار ایستلی، خو بیا هم نه دي بریالي سوي چې سیمې کارتونه ترلاسه کړي. نورالله شاولي او کریم الله چې د اورزګان د جراوت او چارچنو ولسوالۍ څخه راغلي دي ازادي راډیو ته داسې وویل:
یو ورځ منن څو ورځې نو راغلی ما، اته ورځې دا نه ورځې تقریبا دا اته ورځې راغلی. خلک ډېر ولاړ دي، رش و کش ډېر دی، اما ما دلته ولیدل چې اوس زموږ یو کشر ورور په چپلاخه هم ووژل شو. دا یو غټه بې عزتي ده، دا باید نه وای سوی.
دا وایسته ولاره دي، هغه وایسته ولاره دي، هغه وایسته ولاره دي، ورځې چې مې کارت دی وړي
شرکت یې ډېر کې د ورډېر کې نو چې کار وسي نو موږ دا څلورم پنځمه ده چې ناست
د افغان بیسیم د سیمې کارتونو د خرڅلاو د شرکت په ترینکوټ ښار کې په یوه کوچني دوکان کې دی چې هر ورځ نږدې سلګونه خلک د سیمې کارت د ترلاسه کولو لپاره ورته په تمه ولاړ وي. پر دې کوچني او یوازني مرکز باندې د خلکو زیاتې ګڼې ګوڼې دغلته د ښار نظم هم ګډوډ کړی دی. د دغه شرکت تر څنګ نور دوکانداران شکایت کوي او وایي چې کله دا شرکت راغلی نو د دوی کاروبار صفر سوی دی او خلکو یې د بې نظمۍ له امله د دوکان مخه ډپ کړي. محمد ولی او ولی محمد چې دلته دوکانونه لري د ټولو دوکاندارانو په استازیتوب یې عریضه لیکونه هم په لاسونو کې دي. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل:
هغه پنځمه میاشته پرته ښه دي، مو د دوکان مخه ناست دي، ډاټه په سړک مابۍ ولاړ دي. د سارا خلک چې اوسې دی و سره خوښ چې وایي په وخته به مو سره معلومه کړې وه. شل کاسه دي بالاد اوسې د خپلې دوکانداري سولی چې بېزاره کړي
دا ګرده په ازادي، دا ګرده چوک په ازادي سره دغه چې غټ کوټل نه وځي ولاړې ولاړې تقریبا نیم ساعت بعد بیا د موټران سره بیا غټ کوټل سره.
بل خوا بیا دغلته د افغان بیسیم مخابراتي شرکت مسولین هم د ستونزه مني، خو وايي ډیر ژر به د خلکو د ستونزه هواره کړي. د فدسیال کې د چیلدې وړاندې هم د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د افغان بیسیم مخابراتي شرکت د ټیټ کیفیت د خدماتو په اړه خلکو لارین کړي وو.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانې وزارت پر یو شمېر ایراني چارواکو چې د وروستیو اعتراضونو په ځپلو کې لاس لري بندیزونه ولګول. د امریکا د حکومت له دې پرېکړې سره هم مهاله د بشري حقونو یو شمېر مؤسسو له ولسمشر جو بایډن څخه وغوښتل چې په ایران کې د اعتراضونو له ځپونکو سره مقابله وکړي. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
د بشری حقونو شلو مؤسسو د امریکا له ولسمشر جو بایډن څخه وغوښتل چې په ایران کې د اعتراض کوونکو له ځپلو سره مقابله وکړي. دوی په اعلامیه کې د مهسا امینی له وژل کېدو وروسته په اعتراضونو کې د ګڼ شمېر اعتراض کوونکو وژل کېدو او ټپي کېدو ته اشاره کړې ده. له بلې خوا د امریکا متحدو ایالاتونو د ایران پر یو شمېر پوځي او ملکي چارواکو د اعتراضونو په ځپلو کې د لاس لرلو په خاطر بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانې د وزارت د اعلامیې پر اساس د ایران د پولیسو د معلوماتو د تولید او تبادلې رئیس وحید مجید، د سپاهي پاسداران سیاسي مرسیال یدالله جوانی، د سپاهي پاسداران د سارولا د څانګې د عمومي قمندان سرپرست حسین نجات، د تهران د پولیس عمومي قمندان حسین رحیمی او ګڼ نور د امریکا د بندیزونو په لیست کې شامل شوي دي. د متحدو ایالاتونو د خزانې وزارت وای و ایرانی چارواکي د انټرنیټ د پرچاو کولو او د 22 کلنې مهسا امینی له وژل کېدو وروسته د سولیزو اعتراضونو د ځپلو په خاطر تحریم کړی دي. د امریکا د خزانې وزارت مرسیال براین نیلسن په یوه اعلامیه کې ویلي چې امریکا د ایران له لوري د انټرنیټ پرچاوي او د سولیزو اعتراضونو د ځپلو د دوام په خاطر غندي او د هغو کسانو له نښه کولو به ډډه ونه کړي چې د دې ډول اقداماتو لارښوونه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم د پنجشنبې په ورځ په یوه ټویټ کې ولیکل چې امریکا د هغو ټولو په وړاندې اقدام کوي چې مسؤلیت یې په غاړه دی. ده همدارز ویلی چه او سه ده ایران ده امنیتی ادارو و جک پولی چارواگی چه ده اعتراضونو پا زپلو که لاست در لوت تحریم کریدی.
لخبرونو ور آخوا
نریوالو چپیخ پروانو پخپلو تازگرنو که ده افغانستان پاره سخپاره کریدی. فریده سیال کتن آورده که
Stars and Stripes ورسپانه چې د امریکا اردو سره تړلې ده په خپلې وروستۍ غنې کې په کابل کې د چهارشنبې ورځې چاودنې ته په اشاره چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت په یو جماعت کې رامنځته شولې کې د چهارشنبې ورځې حمله په اصل کې د طالبانو د واک پر مرکز ترسره شوه، ځکه دا جماعت د کورنیو چارو وزارت د باندې په امنیتي ساحه کې موقعیت لري. د ورسپانې په ټکو دا پیښه داسې مهال رامنځته شوه چې خلک د ماسپخین لمانځه د ادا کولو لپاره راټول شوي وو او د کورنیو چارو وزارت یو شمیر کارکوونکي هم د لمانځه ادا کولو لپاره د جومات ته ورتلل. د طالبان د کورنیو چارو وزارت ویاند وویل په دې پیښې کې څلور تنه وژل شوي او 15 کسه نور ټپیان شوي دي. د روان کال په پیل کې د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي وو چې د طالبانو په وړاندې بنسټیز وسلوال ګواښ د اسلامي دولت ډله یادایش او د تیر حکومت امنیتي کسانو لخوا پیښیږي. له دې وړاندې د جمعې په ورځ د کابل په لویدیز کې د کاچ پخوانیز مرکز چاودنه شوې وه چې 53 کسانو له ډلې 46 نجونې چې د کانکور ازموینې لپاره یې تیاری نیوه ژوند وبایله. د سټارز اند سټرایپس پټکو د حملې په داسې وخت کې ترسره کیږي چې طالبان په ټول افغانستان کې د سراسري امنیت ادعا کوي. برټانوي چاپ ګارډین رسپانې پر کاچ خونیز مرکز د برید د قربانیانو د ژوند او هیلو یو برخه راخیستې ده. ورسپانې د 13 وحیدی یو انځور او یو لیک چې په یو چوکاټ کې د هغې په کور کې د میز پر سر کېښودل شوي وو خپاره کړي او په څنګ کې د دې معصومې څیره لرونکې نجلۍ هغه یادګاري عبارتونه به ولولو چې وایي خپل راتلونکی په خپله خوښه څنګه جوړ کړي. هغې غوښتل چې د 2019 تر اکتوبره به ډاکټره شي او په 2013 کال کې به په روغتون کې په کار پیل وکړي او په 2013 کې به یو مسلکي انځورګره شي. د دې پیښې بله قرباني 18 ام البنین ده. ګارډین رسپانې د هغې د ژوند د لوړو هیلو څخه په هارډوارډ پانتون کې د سیاسي اقتصاد په برخه کې زده کړې یادې کړې دي. هغه چې په کورنۍ کې تر ټولو کشره وه غوښتل یې داسې څه وکړي چې ګټه یې د ټولې نړۍ لپاره وي. ورسپانې د ام البنین د کورنۍ له خولې لیکلي هغې به هر کتاب چې ترلاسه کولو لوستله به یې. د چکوارا د انقلابي کتابونو نه نیولې د ننسل منډیلا د سولهییزو هلو ځلو پورې. ورسپانې همدارنګه د دې غمجنې پیښې د څو نورو قربانیانو لیکونه او خاطرې خپرې کړې دي چې هر یوې خپلې دغې هیلې او ارمانونه ځان سره خاورو ته وړې دي. ورسپانې د یوې بلې قربانۍ یادونه کړې چې خپلې هیلې او غوښتنې قدم په قدم په خپل قلم په کتابچه کې لیکلې دي. ګارډین ورسپانې د دې قربانیانو د کورنیو غړو او خپلوانو په ټکو لیکلي چې هر یوې دا پوښتنه کوي چې څوک کولی شي داسې نوي غوړېدلې ګلان دانه دانه کړي.
دولس بجې او 23 دقیقې دي. د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې تر 12:30 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې متخصص ډاکټر پکې وایي.
زه همیشه چې کله خلکو ته د رواني روغتیا بعضې علایم یا نښې وړاندې کوم د اکثریت وګړي یا څوک چې د موږ خبرو ته غوږ نیسي هغوی به خپل ځان کې دا یوه نښه لټوي او بیا وایي چې زه ولا رواني ستونزه لرم. خو اصلا د WHO په اساس باندې چې کوم تعریف رواني روغتیا ته شوی ده هغه داسې وایي چې کله یو شخص خپل وړتیا وپېژني او د ورځنیو سټرسونو مقابل کې تعامل او مقاومت وکړي او په مؤثره ډول کار وکړي او د ټولنې کې ژوند هغه ټولنه کې چې ژوند کوي مؤثر او مفید واقع شي دغه ته رواني روغتیا وایي. یعنې دغه څلور شرایط پکې موجود دي چې خپل وړتیا وپېژني د سټرسونو مقابل کې مقاومت وکړي او مؤثر کار وکړي په ټولنه کې او همدارنګه په ټولنه کې مفید واقع شي دغه کس ته موږ د رواني روغتیا له نظره یو روغ رواني کس وایو.
د متخصص ډاکټر د دغو څرګندونو تفصیل د رواني ناروغي په اړه د روغتیا ژوند شتمنۍ په پروګرام کې تر 12 بجو وروسته اوریدل شي. د پنځنبې په ورځ د سیلاب خیریه بنسټ په نوښت په خوست کې د 110 جوړو ډلیز ودونه ترسره شول. په امانی لوبغالی کې د دې ډلیز واده په مراسمو کې شاوخوا 15,000 کسانو برخه واخیسته. هغه خوستی ځوانانو چې د ودونو مراسم وو د پروګرام له تابعیا کوونکو په دې خوشی څرګندوله چې د دوی له کوژدن کېدو کلونه کلونه تیر شوي وو خو د اقتصادي ستونزو د لاسه یې ودونه نشوای کولی. تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې.
په خوست کې په لومړي ځل د سیلاب خیریه بنسټ لخوا د 110 ځوانانو او پیغلو چې له کوژدن کېدو یې کلونه کلونه وخت تیر شوی وو خو د خراب اقتصاد له کبله یې ودونه ځنډیدلي وو ډله ییز واده ترسره شو. د برنامې تابعیا کوونکو وویل د ډله ییز واده سربیره د خسرخیلو یو شمېر کورنیو خپلو زومانو ته د ولور 1,200,000 افغانۍ هم بخښلي او بخشش کړي دي. د سیلاب د خیریه بنسټ مشر او د مخکینۍ ولسي جرګې غړي سید احمد سیلاب آزادۍ راډیو ول لوړ ولوري وستون زده او دوی هڅه کوي کوژدن شوی ځوانانو سره چې اقتصاد کمزوری دی د ودونو په ترسره کولو کې مرسته وکړي.
خوست ولایت کې د 110 جوړو ډلیز واده د مراسمو د لمانځلو ویار لرو تر کټونو پورې تر بسرو پورې تر بالښتونو تر توسانو پورې د کالو په خیاطۍ ماشینانو پورې د آرایش تر سامانو پورې د کور د پاره تر غوړو پورې تر وریجو پورې او هر ناوې ته 15 جوړې کالي تر چپلکو پورې تر بوټونو پورې د ناوې د زوم تر کالو پورې تر شامپو مکمل د یو ناوې زوم د ضرورت وړ مواد چې دي یا د کور د استفادې سامان چې دي امور کړی.
په خوست کې یو شمېر اشخاص او بنسټونو هم د دې ډلیز واده د توکو په برابرولو کې مرسته کړې ده. د کاروان خیریه بنسټ مشر بادشاوري کاروان وایي
د دې لپاره د کاروان خیریه بنسټ د 1,000,000 افغانۍ په لګښت هغه ضروري مواد واخیستل چې په هغې کې 110 دانې دوه کسي کټونه شامل دي، 110 دانې دوه کسي توشکې شاملې دي، 110 دانې دوه کسي کمپلی شاملې دي او په دې کې 260 دانې بلوختونه شامل دي.
هغه ځوانان چې په دې برنامه کې ودونه وکړل خوشاله دي وایي په کوژدن کېدو یې کلونه کلونه تیر شوي ول. د خوست د متون د ابشخیل اوسیدونکی ادریس او د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکی امان الله وایي
څلور کاله کېږي چې موږ کوژده کړې وروړې مینوا دغه سیلاب ته موږ ډېره مننه کوو. دومره یو سلاس نه پرته چې د کومې تکلیفې موږ پوره خوري کړې د دلته د موږ ته مصرفونه وکړل ټول مصرف پار څه درته پرې کړل.
والا کوژده مې ډېر واقعي د و سلاس کو لګي چې کړې مې وا بیا د پیسې اقتصاد نه و بس ډېر څه نه خشول یو هر وخت د و ته کوزه کړې چې موږ ژوند جوړ کړو موږ ژوند سره سیف کړو.
که څه هم یو کال مخکې په خوست کې د قومي مخورو یوې سترې غونډې پریکړه کړې وه چې په دې ولایت کې به د ښځو ولور د 500,000 افغانۍ وي خو تر اوسه ورباندې پوره عمل نه دی شوی. خوست والي محمد نبی عمری په خپلو خبرو کې د ډله ییز واده د ګډونوالو له لارې له خلکو وغوښتل چې د مشرانو په پریکړه عمل وکړي او د ده په وینا لوړ ولور چې په کورنۍ او ټولنه کې ستونزې پیدا کوي مخه ونیسي.
د خبرونه په دې برخه کې ستاسو په ځخ څور رسیدلې پیغامونه.
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته د زما سلامونه ورسیږي. انور الحق د زابل ولایت تشمزور سوالي اوسیدونکو د پولاړو د کلی ما له اسلامي امارت له بورپور او چارواکو څخه پوښتنه ده چې زموږ د ولسوالۍ ته خامخا یو تنبه ورکړل شي. دا تنبه د زمون ډېرې ستونزې حل کوي. دا تنبه په ټولو ولسوالۍ کې یو تنبه لرو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت بسم اللہ دوست نرزاد نصر پراڑی کے کیما اسما دا آزادی ریڈیو سے خدا غوشتنه د دلما راغ تر مسولین شارواکو پر ورس ورسی دا طالبان دا غنم چخل ګدامو ته چول دا غنم د جیر تر جیر راو باسی چې دا غنم د به راښه د سج هر څو کرانې سی وس غنم من په وس پاته سو کالداری دي نو ډیر خران خلق سج دا غنم نصر نیولای
دا د اسلامي امارت لخوا ډېر یو ښه او یو په زړه پورې اقدام دی. نو روس غوندې یو ملک سره دوی قرارداد کړی دی نو دا دې وکړي چې افغانستان ته د نورې نړۍ نه هم لارې خلاص شي او افغانستان ته هم داسې سامانونه جاری اوسیږي. نو موږ په دې باندې ټول افغانان ځکه خوشحاله یو چې افغانستان کې به د جګې بیم راټیټې سي او خلک اقتصادي مشکلات سره لاس او ګریوان دي. انشاءالله دا مشکلاتونه به هم ټول حل سي. د اسلامي امارت نه نور خواست دی چې د جهان سره ښې اړیکې وساتي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
دولس بجې او دېرش دقیقې دي. وړاندې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام درو. تر هغه مخکې لنډ خبرونه. نن د اکتوبر ومه پر افغانستان د امریکایي ځواکونو د برید یو ویشتمه کلیسه ده. طالبانو په دې اړه په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې یو ویشت کاله مخکې د امریکا دولت پرته له کوم دلیله پر افغانستان برید وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت هغه مهال له طالبانو څخه د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن چې پر نیویارک او واشنګټن بریدونه کړي وو غوښت. د طالبانو حکومت د اسامه له ورسپارلو سره مخالفت وکړ. همغه و چې متحده ایالاتونو د ترهګرو د ځپلو په خاطر پر افغانستان حمله وکړه. د اروپا د پارلمان رئیس وایي د اروپایي ټولنې اتباع باید پوه شي چې د ډیموکراسۍ لپاره کومه بیه پرې کوي دوام پیدا کړي. روبرتا میتسولا پرون په پراګ کې د اروپا د سیاسي ټولنې د غونډې په څنډه کې له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې اروپایي ټولنه کولی شي په روسیې باندې د اوکراین د ناحقه یرغل په سبب نور بندیزونه ولګوي. میتسولا وویل تل دا ممکنه ده چې نور خلک د اروپایي ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل شي. د روسیې په وړاندې د اروپایي ټولنې د بندیزونو اتمه بسله تایید وروسته پرون په رسمي ډول تصویب شوه. او روسیا وایي د اټومي شخړې د مخنیوي لپاره کاملا ژمنه ده. د کرملین وروستیو څرګندونو چې له اوکراین سره د جګړې د پراخېدو په صورت کې اټومي وسلې یو انتخاب دی نړیوالو اندېښنې راپارولې وې. خو د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروا پرون په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې د روسیې فدراسیون اټومي جګړې ته د اجازه د نه ورکولو اصولو ته ډېره پابند ده.
یا د ژوند شتمنۍ
په دې هله چې بشپړې روغتیا برخمنو سید ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ د خبرونه تمو زنوریاس نوري هرکلای کوم. نن پر رواني روغتیا رواني ناروغیو او ستونزو خبرې کوو. په افغانستان کې لسیزو جګړو کډوالې به وزلې او نور ستونزو یې د وګړو پر رواني وضعیت ناوړه اغیز کړی. په دې هواد کې روان اقتصادي سیاسي او بشري ناوړه وضعیت د غستونز لا زیاتې کړې دي. په تیر خزي او ماشومان چې د نارینه په نسبت زیان غالي بلل کېږي ډیر اغیزمن شوی دي. ویل کېږي د افغانستان د وګړو نیمه زیات خپګان، استراب او رواني فشارونو یا رواني سترس سره مخامخ دي. په تیره وروستي یو کال کې چې په سلګونو زره انکسانو خپل دندې یا کاري بوختیاوي له لاسه ورکړي، لوګه او بې وزلي په هیواد کې زیاته شوې او خلک تر ډېره خپل راتلونکي مبهمه بولي. ډېرو ښځو چې په تیر حکومت کې کار کاوه د طالبانو په بې وزلي واکمنۍ دوه سره خپل دندې له لاسه ورکړي او ډېری هغه نجونې چې له متوسط او ثانوي زده کړو منع کړي شوې دي، دغه وضعیت پر روان ناوړه اغیز کړی دی. که څه هم د دې خبرې معلومول چې څومره کسان به په اوس وخت کې په افغانستان کې په رواني جدي ستونزو چې ناروغي بلل کېږي اخته وي، ګران خبره ده. خو له ځینو کورنیو او نړیوالو معتبرو سرویګانو ښایي د دې پته ولګول شي چې له رواني پلوه د افغانستان د وګړو څه حال دی. په هغه سروي کې چې شاوخوا درې اونۍ مخکې د ګالوپ نړیوالې ماسې په نړۍ کې د ناخوښه یا خپه خلکو په اړه ترسره کړې و، افغانان په نړۍ کې تر ټولو ناخوښه یا خپه خلک بلل شوي دي. د ګالوپ د تیر 2021 کال د منفي تجربې د شاخص له مخې افغانستان ته 95 نمرې ورکړل شوي او په نړۍ کې د سروي شوو هیوادونو په سر کې راغلی. د ګالوپ منفی تجربه شاخص د خلکو په ورځني ژوند کې د خپګان، فشار، اندېښنې، غوسه او فزیکی درد تجربه اندازه شوې دي. د دې سروې له مخې په سلو کې اتیا افغانانو ویل چې ډېر اندېښمن دي، څلور اویا سلنه تر ویل چې تر فشار لاندې دي او یو څلوېښت سلنه ځانونه ډېر غمجن بلل دي. ګالوپ ویلي لکه چې د ماسې د سرویګانو لړۍ پیل شوې، تر اوسه د نړۍ د بل هیڅ هیواد وګړو دومره د اندېښنې احساس نه دی کړی. د خبرونه ته مو د رواني روغی و متخصص او د افغانستان د رواني روغتیا د متخصصینو د ټولنې رئیس ډاکټر حکیم الله صالح ته بلنه ورکړې ده. خبرونه ته خره غلاست.
مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تاسو ته او باندې د
ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته چې په افغانستان کې یو هیواد نه بهر دي سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
کلمړی اوریدونکو ته وایي چې رواني روغتیا څه ته وایي؟
مننه نورې سه محترم، دا ډېر مهمه مسله ده. زه همیشه چې کله خلکو ته د رواني روغتیا بعض علایم یا نښې وړاندې کوم، بیا اکثریت وګړي یا څوک چې د مو خبرو ته غوږ نیسي هغوی به خپل ځان کې دا یوه نښه لټوي او بیا وایي چې زه ولا رواني ستونزه لرم. خو اصلا د دبلیو ایچ او په اساس باندې چې کوم تعریف رواني روغتیا ته شوی ده، هغه داسې وایي چې کله یو شخص خپل وړتیا وپېژني او د ورځنیو سټرسونو مقابل کې تعامل او مقاومت وکړي او په مؤثر ډول کار وکړي او د ټولنې کې ژوند هغه ټولنه کې چې ژوند کوي مؤثر او مفید واقع شي، دغه ته رواني روغتیا وایي. یعنی دغه څلور شرایط پکې موجود دي چې خپل وړتیا وپېژني، د سټرسونو مقابل کې مقاومت وکړي او مؤثر کار وکړي په ټولنه کې او همدارنګه په ټولنه کې مفید واقع شي، دغه کس ته موږ د رواني روغتیا له نظره یو روغ رواني کس وایو.
ستاسو د رواني روغتیا د تعریف چې یادونه مو وکړه، په دې کې که اوس د افغانستان دغه آئینی واقعیتونو ته موږ نظر واچو، د ټولنې ډېره برخه ځان ماسر نه بولي، فکر کوي چې دی هم په افغانستان کې دغه رواني ستونزې ډېرې کړې دي. د بیلګې په توګه ډېر کسان بیکار دي، ډېر کسان له کاره منع کړی شوي دي. دغه راز مخکې مقدمه کې مې یادونه وکړه چې ډېر نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي. آیا پر دغه ستونزې ور زیاته کړې ده؟
طبیعي خبره ده. تاسو مخکې هم ویلې چې افغانان کوم سروې چې شوی د ګالوپ د مؤسسې لخوا چې افغانان په ټول نړۍ کې خفه خلکونه حسابېږي، دا طبیعي خبره ده. دا نه تنها چې اوس تشته ده، بلکې د پخوانه تدلسیزونه تقریبا زمونږ هیواد بعد مرغه تاریخ کله جنگ هر ورځ تجربه کوي او هر ورځ ستونزې او مشکلات سره مواجه او اوس هم مشکل ستونزې سره مخامخ یو. تر دې چې په هیواد کې جګړه تقریبا ختمه شوې ده، خو بل ستونزه چې دغه فقر سره اوس خلک په لاس ګیروان دي، دا ټول هغه عملونه دي چې ستونزې پیدا کړي او هر کس د رواني نظر متضرر شوی دی. او دا هغه فکتورونه دي چې تاسو هم یاد کړئ، زه هم یادوم چې دا به د خبرونې په جریان کې موږ وایو چې کوم فکتورونه دي چې هغه د رواني ستونزو سبب کېدای شي او یا رواني ستونزو ته شرایط مساعد وي.
کله چې تاسو تعریف وکړئ چې رواني روغتیا څه ته وایي، د مدې لپاره د پښتنه وکړه او وروسته په دې باندې ډېری خبرې وکړو، خو کړه شو دا رواني ستونزو ته رواني ستونزې او رواني ناروغي توپیر په څه کې دی او چاته رواني ناروغ موږ ویلای شو؟
مخکې ما هم ویل ځکه د رواني ستونزو ته هم په مرض نه ویل کېږي، بلکې رواني اختلالات ویل کېږي. ټول رواني اختلال رواني ستونزې څوک لري؟ هغه رواني اختلالات دي. تقریبا ځینې په شدید شکل باندې سیر کوي چې عام خلک داسې بعض اصطلاحات ورته کاروي چې هغه اصطلاحات عام خلکو لپاره یو ستونزه ولاړه کړې ده. مثلا د یو منفي کلمه چې هغه د لیوني کلمه ده، یا په دري کې ورته دیوانه وایي، یا په انګلیس کې ورته مادنس وایي، دا استعمالي. خو په عمومي صورت باندې دا رواني ستونزې چې کوم منځ راځي، دا په څو ګروپونو تقسیم شوي دي چې د اختلالات وایي. او یو هغه ستونزې دي چې په ورځني شکل کې ورځني چارو کې موږ دا تجربه کوو، کله خفګان وي، کله خوښي، کله مثال تشویشونه وي، کله لانجی وي، دا ورځني شکل باندې موږ تجربه کوو. ولی یو کس چې کله د رواني ستونزې د په ورځني ژوند کې متاثر واقع شي، نه په دې معنی چې ټولنه کې مؤثر واقع نشي، او یا د ورځني ژوند مختل کی او د هغه کار وباسي، او یا د هغه ستونزو مقابل کې چې دا وسره مخامخ ده، هغه مقابل کې وسره مقاومت نه خول شي، نو دا کس د رواني اختلالات باندې اخته ده. چې دا رواني اختلالات په مختلفو ګروپونو تقسیم شوی دي، چې د هغه تفصیل به شاید د پروګرام له هغه نه لوړ وي، ځکه چې دا ډېر وخت بحث ده. و دا چې ویلای شو چې کله چې یو رواني ستونزه د یو کس په ژوند باندې تاثیر واچوي او د هغه د ورځني کار نه هغه بې برخې کی او همدارنګه په ټولنه کې یو قسم بار واقع شي په ټولنه باندې او کورنۍ ته او خپل ټولنې ته مؤثر واقع نشي، دغه کس په یو رواني اختلال باندې اخته وي.
دغه کس خپل ځان درکولی شي چې په رواني ناروغي باندې اخته شوی یا خپلوان نږدې؟
اصل خو په رواني ستونزو کې دوه ډوله ستونزې دي. یو هغه ستونزې دي چې یو کس په خپله ستونزه باندې پوهېږي، یعنی چې زه یو رواني ستونزه لرم او زه باید لاړ شم ډاکټر ته او زما دا ستونزه باید حل شي. لکه مثال یو کس ډپریشن ناروغي ولري او هغه کې د ډپریشن نښې نښانې وي، یو کس د انزایټي یا استراباتو ستونزې ولري، ویریږي، ناراحته وي، همیشه فکر مختلف وي، همیشه تمرکز خراب وي، او دغه کسان به پوهېږي چې زه یوه ستونزه لرم، زه مکلف یم چې باید یو رواني متخصص ته ورشم. او یو بل ګروپ د ناروغۍ ده چې هغه کس خپله ستونزه نه پوهېږي، د دې وړتیا نه لري چې دا پوه شي چې زه په دې رواني ستونزې باندې اخته یم، چې هغه بیا مختلف رواني ستونزې لکه دلوژنل ډیسارډر یا حزاني اختلالات ورته وایي، سکیزوفرینیا ده چې هغه هم یو بله ستونزه ده، مثلا د مست لیونتوب یو بله ستونزه ده چې دا هغه ناروغۍ دي چې بیا کس په دې نه پوهېږي چې زه ناروغ یم. نو هغه به یا د خپلې کورنۍ په واسطه او یا هم د هغه چارواکو چې هغو سره کار کوي او یا هم د پولیسو په واسطه د کوڅو نه راخیستل کېږي او دوی ویل کېږي ډاکټران ته تر څو په دې کې د ستونزې پیدا کړي او درملنه وکړي.
د کورنۍ د غړو رول په دې کې مهم بولئ؟
ډېر مهم ده. متاسفانه یو خو عام تصورات چې په خلکو کې دي دا غلط تصور ده. ټول خلک دا له بده مرغه چې په رواني ستونزې په حق لباندې چې اوس خلک لري دا غلط تصور هوس هم شته. موږ عمل په هیواد کې هسته وو، ما ته زیات ناروغان راځي په همدې اړه باندې، موږ چې روغتون کې هم وو موږ ته به راتلل. عام خلک فکر کوي چې ولا رواني ستونزې درملنه نه لري، یعنې دا کله چې یو څوک رواني ستونزه پیدا کړي هغه درملنه نه کېږي او نه تداوي کېږي. دا یو غلط تصور ده. یو بل تصور ده چې ځینې خلک فکر کوي چې ولا رواني ستونزه خطرناکه ده او ممکن څوک لمړ کې یا ځان مړ کې او بل اخره ده پر جوړیږي نو خطرناک سیر کوي. درېم چې عام خلک دا غلط تصور لري، دا وایي چې کچېرې رواني ستونزه څوک لري او دوا اخري نو دوا د معتاد کوي او د دوا سره بیا د وابسته کوي. دا کسان هم فکر کوي چې ولا زه که دوا اخرم نو دوا سره زه معتاد کیږم او بل اخره د دوا به تر کله اخرم. دا درې وړه تصورات اغراض تصور ده چې په دې حق له باندې ستونزه هم دغه ده چې د رواني ستونزو مقابل کې په نړۍ کې هم دا ستونزه سره مخامخ دي او افغانستان خو طبیعي خبره چې مخامخ یو چې دا دوه ستونزې دي. یو استګما ده چې شرم. عام خلک فکر کوي چې څوک رواني ستونزه ولري نو دا دوی ته شرم ښکاري، هیڅوک نه وایي چې زه یو رواني ناروغ یم. نو په همدې حق له باندې کس رواني ستونزه خپله پټوي، نو هم د کورنۍ نه پټوي، هم کورنۍ نه غواړي چې مثال خصوصا هغه کورنۍ کې چې هغه لورګانې یا مثال زنانه رواني ستونزه اخته وي هغه پټوي. دویمه غټه ستونزه په ټول نړۍ کې په افغانستان کې هم هغه تعصب یا ډسکریمینیشن دی مقابل کې، یعنی د رواني ستونزه مقابل کې یو ختم تعصب واقع ده. تبای خبر ده کوم متاسف وینې او کس شکر برازو لري نو هغه تر پای پورې هغه دوا ته ضرورت لري، هغه ته دوا هم خپل کیږي، هر امیاش ډاکټر ته ول کیږي، هر امیاش هغه ته فالو اپ تستونه کیږي. ولې متاسفانه که چیرې یو څوک دی رواني ستونزې لکه ډیپریشن او یا هم سکیزوفرینیا په منانو ناروغي باندې اخته وي نو هغه ته وایي چې دا لیونه نه جوړیږي او نه یې ډاکټر ته وایي او نه کورنۍ حمایه وسره وي او نه هغه سره څوک کومک کوي تر څو ډاکټر ته د فالو اپ لپاره بوږي. سره دې چې دا ستونزې که چیرې کورنۍ حمایت دی او رواني ستونزې لري او د کورنۍ ملاتړ موجود وي هغه ان شاء الله ډیر څه تداوي کوي او ښه سیر کوي مرادي.
یو اوریدونکو دی ډاکټر صاحب، اوریدونکو ته به وار ورکو وروسته بیا هم په دې باندې خبرې وکړو. ځینې پوښتنې شته د ما سره او ځینې به تاسو هم په رڼا واچوي. بلې، د ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه د څو کابل کوم زموږ تماس نیولې.
السلام علیکم استاد، تاسو ته درانه مېرمن ته سلامونه نکړو. له کوم دلال مې میدان ورکول.
بلې، خبرونه ته خراغلاست. موضوع ما اوریدل د متخصص د رواني ناروغي او متخصص زموږ میلمه د کومه پښتنه لري ترې مهرباني.
ډاکټر صاحب، مې زموږ د غوډه کلم زله د قائد او د سردار د مګر کله او زله مې د قائد کی کله د غال مغال د ماشومان ډیر بد را باندې لګیږي. او بل پښتنه مې دغه د کده ډاکټر صاحب ټول موضوع نه خو د سیستم لري مې خو ښه د ما ورکه زو د په تاسو په خو د مودر دته شاخه د کوم د تنه کې د سراجي کې سوي چکه چکه تنه کې نو کدي دوی کوم وغي مشوره چي وارو د غبره کې غدوه پښتنه مې ویل زره ته جواب ورکړم.
مننه کور ودان مهرباني تو کول کوم زمو تماس نیولای.
وعليكم السلام، زابل ولایت سمع علیکم ولې ده.
بل خبرونه ته خره خلاص ته پښتنه لري له ډاکټر صاحب نه مهرباني.
قربان سم پښتنه مې دا ده ز تل مدرسه کې استاد ما وکړه چې ډیر خوشاله کېږم پر سر مې ډیر درد کېږي او دغه سم خوشاله سم بدن مې ډیر ریږ دي دا څه حساب ده.
بله، من نه ډاکټر صاحب پوښتنه مو اوریدله.
بله بله مو اوریدله. نور ستونزې سره لري کوم څنګه؟
نور هم د خاص سترګې مې تورې پر سر مې ډېر بد کېږي، زر خوشنه کېږم داسې دا ډېر ستونزې.
سمه ده، مهرباني.
بله، مننه ډاکټر صاحب. بل اوریدونکو دې مهرباني، د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنې خبرونه ده. مهرباني، څوک کول کوم زی؟
ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه ده چې څنګه کولای شو ډیپریشن مخه ونیسو، کومه لارې دي؟
څوک او له کوم ځای مو ټلیفون کړی ده؟
صبوري خوست نه.
ډاکټر صاحب مهرباني ده، ارزه چې پیلوي.
مننه. کور ودان دغه ورونو یو دی وردګ ولایت نه او بل د زابل نه اړیکه نیولې وه. دوی ته به زه دا وایم چې زه تقریبا یو څو نښې زه وړاندې کوم. هغه څوک چې رواني ستونزې ولري او دغه نښې پکې موجوده وي، دا بیا دې کوشش وکړي چې په دې کې کومه ستونزه موجوده ده وایي ډاکټر ته مراجعه وکړي. په دې کې دوی سوالونه حل کړي. کله چې یو کس دایمي د خوشنۍ احساس وکړي، کله چې یو غیر معقول دایمي خوښي ولري یا مکرره بې خوبي ولري او یا متنوع خفګان ولري او همدارنګه د خلکو په وړاندې دایمي کرکه ولري، بې مینیتوب ولري، یعنی احساس د بې مینیتوب وکړي او یا په ځوان کې نارام وي، په غوسه کېدلو بېرته پښیمانه شي، چې کله غوسه شي بېرته پښیمانه شي او دایمي ویره ولري، دردونو نه شکایت وکړي، د غیر نامعلوم دردونو نه، او خصوصا په ځانه وکړي چې کله د کوچنیانو مقابل کې توسوس ولای کوي او د کوچنیانو نشي زغمای. کله چې دغه ستونزې او دغه علائم او نښې په چا کې موجود وي، نو دوی دې بیا مراجعه وکړي ډاکټر ته. من دې یو ستونزې یو ناروغي د رواني ناروغي د ستونزو نه متضرره ده او باید د خپل درملنه وکړي. لکه په دې ورته غوښتنه نه او ځابل نه دورو کنه کړل چې استاد ده په خوشنه کېږم، نو طبيعي خبره ده چې د ډاکټر ته مراجعه وکړي. د ما دوی ته توصيه ده چې دوی کوشش دا وکړي چې خپل ستونزه ډاکټر ته په تفصیل سره وایي او ډاکټر نه باید وخت وګوري. دا مهمه خبره ده. د رواني ستونزې لکه نور ناروغي غو نه دي چې فقط دوه پښتنې وشي او د دوه پښتنې مقابله ته دوا ولیکي او اطمینان دوی کې ولاړ شي، بلکې د رواني ستونزو لپاره تفصیلي وخت پکار ده. تر څو کله چې د ډاکټر ته مراجعه کوي، نو مناسبه ده چې ډاکټر هم ورته وخت کړي او مریض سم مناسب امداد شي. باید ټول ستوند یو یو ورته وایي او په دې شرم مونږ کړی تر څو ډاکټر یو مناسب کوم تشخیص ورسیږي او همدارنګه یو مناسب تشخیص په مقابل کې خپل درملنه او دوا ولیکي. دا مهمه خبره ده. بل دا کوم رول چې ورداغ نه بل پختنه کړی دی، بل مسلک موضوع ده. هغه به تر دې چې کوم داخلي ډاکټر ته یا جدي ډاکټر ته ورشي او یا جیرولوژي ډاکټر ته ورشي مراجعه وکړي، شاید ستوند دې ماشوم حل شي. بل پختنه چې کړې هغه هم د ډیپریشن مخه څنګه ونیس، هغه به ورسته بیا وایو چې څنګه مخه څون د اخري موضوع د مقدمه د دوباره بحث کو. به تر دې چې په منځ کې نور موضوعات هم په دې کې شدید کو، تاسو بیا دا اخته خبره پیلو.
ډیپریشن کوم حالت دی؟ هغه جوړ خپګان.
بله بله، ډیپریشن خو یو جوړ خپګان هم دی. وایته تقریبا په نړۍ کې ډېر زیات ستونزې چې وو په نړۍ کې راغلي دا نړۍ تر رنځوري او د WHO د سره په اساس باندې چې ممکن په 2013 کې یا هغه ټاپ 10 یا لاسو هغه ناروغي په خطر کې دا ځای پیدا کی چې هغه زیات مړینه هم لري او زیات خلک د متضرر دي، چې هم ډیپریشن ده. چې تقریبا دغه ستونزې په ټول نړۍ کې ډېر زیات ده او مختلف لاملونه لري، ولی اکثرا هغه کچات په لاس کې چې دی وی د ژوند په دویمه او دریمه لسیزه کې ژوند کوي او د ناخواله سره مخامخ کیږي او دا یو مزاجي یا خلقي ناروغي ده. یو کس خفګان ولري، دوامدار خفګان، زړتنګوالی ولري، خوب مختل وي، همیشه د خستګۍ احساس کوي، د بی‌انرژي احساس کوي، احساس د ګناه او احساس د کموالی په ټولنه کې کوي او ځینې وخت دوی ته مکرر شکل باندې د خودکشۍ یا د ځان وژنې افکار پیدا کیږي او حتی دا کسان په ځینې وختونو کې اقدام په ځان وژنې هم کوي او د ترڅنګ د کسانو کې د وزن تغییر هم راځي شي یا ممکن زیات شي یا کم شي او دوی اصلا د ژوند نه خوند نه اخلي.
د تاسو لپاره چې د رواني چارو متخصص ډاکټر یاست، خی ساده وي، اما د یو عادي وګړي لپاره، د عادي خلکو لپاره به دا ګران وي، ځکه چې دغه رواني ستونزې، رواني ناروغۍ او ډیپریشن او ټول هغه علائم ډېر سره تړلې دي. که څه هم په ټوله کې وایي چې انسانان په یو ډول نه یو ډول رواني ستونزې لري، خو په چا کې دغه حد یا دغه ستونزې ډېرې زیاتې وي او په چا کې ډېرې کمې وي. انسان چې په ورځني ژوند کې مختلف ستونزو سره مخامخ کیږي او هر ورځ ژوند کوي، ناخوالی ویني، د خلکو بد وضعیت ګوري، راتلونکي مبهمه بولي، نو طبعا یو څه تشویشونه خوب ورسره وي. دغه تفکیک کېدلی شي په ساده ژبه کې ووایو، یو څوک کولی شي چې وایي زه په کوم حد کې یم، یعنی د دې التیا پیدا شي چې د یو روانشناس یا روان پوه ته ورشي او خپل ستونزه ورته بیان کړي.
نورس محترم، مخکې په فایل کې هم تاسو تعریف کې ویلې او دا ډېره مهمه خبره بیا هم ده. زه چې کله پنځونو کې درس ورکوم او یا په ځینو رسنیو کې د رواني ستونزې تشریح کوم، نو هر یو به زنګ وهي او یا هم ماته اجازه مکه د ستونزې ده، او حتی چې کله ماته ځینې په یوازنه په واسطه باندې ناروغان راولي،
نو ما نه دا پوښتنه کوي چې راشته تاسو مستقبل خو ما کې هم شته خو داسې نه ده بیا هم زه تعریف تکراروم کله چې یو کس خپله وړتیا وپېژني او د روزمره سټرسونو مقابل کې تعامل او مقاومت وکړي دا مهمه خبره ده چې مقاومت وکړي یعنې موږ ژوند کې هر ورځ د ستونزو سره مخامخ کیږو طبیعي خبره ده موږ تاسو ټول ژوند اجتماعي ژوند ده کورنۍ کې هم تاوتریخوالی واقع کیږي خو بالاخره بیرته حل کیږي په ټولنه کې هم کیږي د کار په ځای کې هم کیږي او ورونو سره هم کیږي په وظیفې کې هم کیږي نو کله چې دغه سټرسونه څوک مخامخ شي او بیا دغه مقابل کې هغه سټرس نادیده ونیسي او مقابل کې مقاومت وکړي چې دا عادي خبره ده حل لاره لري او په مؤثر ډول کار وکړي او ځان په ټولنه کې چې ژوند کوي هلته خپل ځان مفید وګڼي دغه کس د رواني ستونزو نه دا هغه ده منتفي دی رواني ستونزو نه لري نو دا مهمه خبره همدا ده ځکه داسې هېوادوال باید په دې غلطه پوه نه شي چې کله زه کوم علایم نمونه اخلمه او بیا دوی وایي چې ولا دا نښې ماخېسته زه ستونزه لرم زه باید اصلا ډاکټر ته لاړ شم داسې نه ده ما د تاریخ کې ویلې تاریخ په هغه کې محتویت کې همدا خبره ده چې موږ روزمره په ژوند کې د مختلفو سټرسونو سره مخامخ کیږو ولې دغه سټرسونو مقابله کې موږ مقاومت کوي هغه سټرسونه نایده نیسو او بیا سټرسونو مقابله کې د حل لارې پیدا کوو خو یو څوک چې کچېرې د سټرسونو روزمره نارمل یا غیر نارمل سټرسونو مقابله کې مقاومت ونه ښودلی شي او دغه مقابله کې دوامداره خوشی نیسي دوامداره ویره ولري او یا هم دغه متاثر کې ژوند متاثر کې یا دغه کس متاثر د رواني ستونزې نه یا ستونزې خامخاله
مننه ډاکټر صاحب کورودان اوریدونکو بیا هم راخلو بلې څو کول کوم زمو تماس نه ولای
تاسو ته ډاکټر صاحب سلامونه ویم زما هیو د سی پختره د چ مثال دل د هو یو سره ډاکټر صاحب ممکن ویل چې بی علمی دی را ده کنه
بله
زه په لاره مشکل وی ما کې دی چې بیا کلی کې بل خلک وای چې ته د سی دی یو تکلیف لري یعنی یو زه خپل مایوبم معلولم مخکې ماش می وو یعنی نشته طبعا زه تکلیف یعنی سنځې لرم نو هر بخش کې بیا مشکلات هم ولرم آیا زه په دوايي خشم چې زما سنځه حل نشي
بله بل اوریدونکو همدا مهرباني دی ازادي ډېر روغتي خبرونه ده مهرباني
خاکسار يم نو پکتیا نو ریسر د ښه تاسو سلامونه زه خپل د یو څور سرپرست یم د چې چل د سیمه په ژوند کې د کاري نه د کړی او کله چې زه بیکاره شم څور حتی د یو تشویش اندېښنې را سره پیدا شي حتی د شپې خوب نه تښتي خوب هم ناراضي دا یو نو د ما دا چې واغه به چې په افغانستان کې د ازات لامل شي زه وینم د بیکاري د وډه ریدل اوس په بازارو کې فشارونه چې اکثر خلک بیکار دي هغه ته د رواني ناروغۍ باندې اختصاصي په دې کارن چې څوک مثلا مخنیوي پاره باندې هغه چې په ډالري پروتو سم چې په چا ځان مصرف او مشغول په خپل فل او پتی باندې ساتل دا هغه دمر په ناروغۍ باندې نه دا اختصاصي
بله
او څنګه خبر مې دا کوله چې په افغانستان کې د یو څلن کې څوک چې یو زنانې یا د څور سرپرست په ناروغۍ اخته د رواني ناروغۍ باندې اختصاصي دا نور داسې دا د اطمینان نه ورکوي چې خدای ا کار به خدای اسانه چې ا کار به
بله بله
زه به تاسو هم خلک لا نور ستونزې مشکلات ورته اجازه وي
مننه
دا تاسو هم د ټولنیز معلومات
مننه یو بل اوریدونکو هم دی
د ما خدغه پښتنه لړه سفر نه نورې سپانه دا وسنه ټولنه خو سه کوم مونږ ویلو په دی وو کلو باندو سه کله دا پلارونه مور او پلار په اتنا روغي باندې اخته وي کنه رواني باندې او دې د خپل ماشومان لوی کنا مطلب یو معمولی کار خراب کی او دې تدیر زیات تهدید نو کنا دغه څومره ډول دې نارو
بله
بله دا کا وځي کنا
موږ
خپل دین وسی مطلب دې یو په عالم چپا کی دې ماته کی نو هغه ما
کور ودان همدر صاحب پښتنه مو واوریدل شو مخکې ډاکټر صاحب پیرانا واچول کورونی تاریخوال هم همدغه رواني دستونزو زیګنده د افغانستان کې ټول ډاکټر صاحب مهرباني له هر ځچ تاسو پیلوي
مینه وسه محترم لومړی پښتنه خو عبدالرحمن خان و ډیر مهمه خبره یو خپل معلومات معلومات هم د هغه سنځه ده چې یا هغه فاکتور ده چې د رواني سنځو ته زمينه مسایل پیدا ځکه چې همدا معلومات ده چې یو کس نه ورته اخلي یو کس چې لاسه معلومي یا په خیر لمزه دې یا سترګې نابیناوي او یا هم خو له باندې خبرې نشي کولای دا ټول هغه معلومات ده چې یو کس نه ورته اخلي کله چې یو کس نه ورته اخلي هغه وکار نشي کولای کله چې وکار نشي کړی نو دا کسان به په ټولنه کې یو قسم ترڅوي یا ټولنه کې خپل ځان منځوي احساسي د انزوا په نتیجه کې دا خلک بیا په مختلفو رواني ستونزو ذکر راځي چې دوی منځوي حالت کې دي او دوی د خپل حالت رنځوري نو د دوی لپاره هم د حکومت لخوا او هم د ټولنې لخوا باید کاملا او حتی د کورنۍ لخوا باید یو کامل حمایت موجود وي دوی لپاره ملاتړ موجود نه وي نو دوی به په دې ستونزو نه بهران جوړي. دا یوه خبره. طبیعي خبره دوی ته دوا ته ځکه ضرورت لري چې دوی په دوامدار شکل باندې چې کله دوی معلول هم وي او د دوی سره ملاتړ موجود نه وي، حمایت موجود نه وي، نه کورنۍ نه حکومتي او نه د ټولنې حمایت موجود نه وي، طبیعي خبره چې دوی د رواني ستونزو نه رانځوړي. دوی که چیرې دا شی موجود نه وي باید دوی ته دوا ورکړل شي. خو مهمه خبره همدا ده چې دوی باید ملاتړ موجود وي دوی لپاره، او دوی د کورنۍ لخوا او د ټولنې او د وخت د حکومت لخوا باید دوی ته کامل او درست او بشپړ ملاتړ وشي. خاکسار رور هم سوال کړی وو چې زه د کور سرپرست یم او بیکار یم، او د بیکاري له وجې نه مې خوب تختې. طبیعي خبره ده چې بیکاري خپل د ټولو ستونزو رنځ ده، او بیا خصوصا د رواني ستونزو دپاره یو مساعد کوونکی فکتور چې په ټول نړۍ کې ده او ټول نړۍ ته رنځ جوړي، او اساسي فکتور ده هغه بیکاري ده. همدغه بیکاري ده چې بیا یو کس بالاخره ځان کم احساسوي ټولنه کې. همدا بیکاري ده چې د نور مقابل کې کله ځان پرتله کوي نو ځان ضعیف احساسوي. همدا بیکاري ده چې د نور مقابل کې ځان یو د کمتري احساس باندې اخته کېږي. نو دوی چې زما خوب تختي ولې دې خوب تختي ځکه چې دا کس احساس د مسؤلیت کوي، هغه مسؤلیت نه برآورده کېږي، احساس د ناتواني کوي، مختلف فکرونه کوي چې څه به کېږي، او دا کسان مختلف نامعلوم برخلیک باندې اخته وي ځکه دوی ته خوب نه ورځي. نو بهتره دوی دي چې ولو که ډېر وړوکی کار هم وي، ولو که په ورځ کې 500 روپۍ هم ګټي، یو ځکه ځان مصروف کړي، ځکه له بیکاري نه له هیڅ نه یو څه هم خري. بل سوال چې کړی وو تهدید او توهین خبره یو صلی الله هم دفتر، دا مهمه خبره ده. زه هم به وایم چې تهدید او توهین خصوصا په کورنۍ کې د ماشومانو، ځکه یو ماشوم چې کله پیدا کیږي له هغه ورځ نه چې نوې دنیا ته راځي، حتی د مور په ګېډه کې هم وي، له هغه وخت نه باید دوی تربیه شي تر څو چې د عقل سره کیږي، یعنی د خپل مسؤلیت هغه عمر ته رسیږي. په دغه وخت کې که چېرې د ماشومان تهدید شي یا توهین شي په ایموشنل شکل باندې یا په رواني شکل باندې یا احساسات او هیجانات شکل باندې دوی تهدید شي او توهین شي، بیا دوی په ټولنه کې خپل ځان کم فکر کوي. د همدغو هغه وروسته دوی چې کوم پایلې منځته راځي، په ټولنه کې دا کس به ډېر ناتوان کس وي، په ټولنه کې به دا ډېر ضعیف کس وي، په ټولنه کې دا همیشه د یو ډارن کس وي، او دا ټولنه کې به مفید نه وخت کیږي. نو د ما د مور او پلار نه چې د ما خبرې اوري، کورنۍ نه هیله کیږي تر څو دوی په خپل کورنۍ کې ماشومان له لومړۍ ورځ نه باید دوی نوازش کړي، او د لومړۍ ورځ نه ماشومان چې کله پیدا کیږي مور او پلار دوی بهترینه مدرسه ده چې دوی ښه راهنمایي کړي. د تهدید او توهین نه دوی ته هیڅ ځای لاس نه راځي، بلکې ماشوم په راتلونکي کې بیا یا یو ډارن ماشوم راځي، یا یو بدماش ماشوم راځي، یا یو ولګاز ماشوم راځي، او بیا یو ټولنه ته یو د ټولنې ضد یو ماشوم راځي. دې خبره ته باید والدین یا مور پلار باید متوجی.
بله ډاکټر صاحب، کور ودان کلمانه کوم صفات وی او تاسو مهم بولی هم دغه وخت چې کولای شي چې اوریدونکو ته ووایي مهرباني.
زه هیوادوال ته څو خبرې وکم. یو دا وایم چې قدرمنو هیوادوالو، رواني ستونزه حرم نه ده، د درملنې وړ ده، خطرناک نه ده، دواې د احتیاط سبب نه ګرځي. تاسو که چیرې ستونزو د رواني ستونزو نه رنګ جوړی، لطفا خپل متخصص ته مراجعه وکړئ. رواني ستونزو متخصص ته دویم په خپل سر باندې دوا نه مخوري. دوم کله چې په کورنۍ کې کوم د رواني ستونزې نه کوم کس په هات شکل باندې د رواني ستونزې نه رنځوري، نو دا فقط تاسو ملانه ته موري متاسفانه چې وي د ناروغان مزمن کوي. زه نه غواړم چې دوی مخالف شم، بلکې د ملا په نامو کوم کسان چې تعویزګر دي، وي د ناروغان باندې درست تشخیص نشي کولای، او بل اخر دا دوی مرض نور هم سره کولای شي او خرابولای شي. بنا ان بهتره ده چې تاسو دې یو رواني متخصص ته او یا د رواني روغتیا د درملنې کوم مرکز ته بوزئ. درېمه د دې ناروغي او د مخنیوي لپاره بهتر ده چې کورنۍ ته او ترخوالې سومره کې اقتصاد هم خرابي او سومره مشکلات هم لرو، باید کورنۍ ته او ترخوالې کم کو، خصوصا د کوچنیانو مقابل کې او د ښځو مقابل کې، ځکه چې کوچنیان او ښځې د رواني نظر ډېر مزات متضرر دي. درېم خو خوب وکړي، خوب د ټولو ستونزو د حل لپاره کته د ژوند اساسي برخه چې موږ تشکیلې یا خوب ده. په چیرې موږ په ژوند کې خوب وکړو، نو ټولنه ته خو واقع شو او مؤثر واقع شو او خو کار وکړ شو. بل خبرم ده چې بیا عدالتي او د نان او ټوبره مکو شو چې مخنیوي وشو، کار په ټولنه کې څوک وي او څوک په حکومت کې وي. او اخري خبر ده چې تاسو کوشش وکړئ چې بیکاری نه زیات شکایت نه کوئ، بلکې ډېر یو کم کار کوئ، هم وي چیرې کم اواید هم ولري ځان مصرف کوي. له بیکاری نه چې مطلق بیکاره شي په کور کې نه او یا دی خو یې خوږ ځای هغه به تاسو ډېر ستونزمن تمام شي نسبت دې ته کچې تاسو پوره کې لس په یا پنځوس په ګټې د باندې موثر زده تمام
کور ودان ډاکټر صاحب د رواني ناروغیو متخصص او د افغانستان د رواني روغتیا د متخصصینو د ټولنې رئیس ډاکټر حکیم الله صالح چې په دې خبرونه کې مور سره ګډون وکړ قدرمن اوریدونکو له تاسو هم مننه چې دې خبرونه ته مو ټلیفونونه وکړل
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وه
اگر ما اشتباه نکنم تانوز مشما قانون بانکداري نداریم
نور هغه سیاست مداران چې مشه فنان په جپ او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید وګړي اتدار فرصت ورکړي
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په صفو کې پروګرام کې